سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ز صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کو د طالبانو حکومت وی کابل ښار کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه لمینځه وړي دي چې په ترڅ کې و تنه وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویلي پر دغو پټنځایونو تیر مازیګر د کابل ښار د اتمې او زیاړون قلاچي او شهدای صالحین سیمو کې عملیات وشول مجاهد زیاته کړي عملیاتو کې و تنه داعش وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي مجاهد د عملیاتو څرنګوالی مشخص کړی نه دی خو په راپورونو کې ویل شوي چې د کابل ښار په اتمه حوزه کې پرون د څو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه د طالبانو سرچینو هغه مهال چاودنه کې د لسو تنو وژل کېدل تایید کړل خو رویټرز آژانس د وژل شوو کسانو شمیر شل تنه ښودلی و داعش هم د همدې شمیر کسانو د وژلو ادعا کړې وه په افغانستان کې د یوناما مرستیال مارکوس پودزیل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي یوناما په خپل ټوټر باندې لیکلی چې پودزل دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټ کې ویلي حکومت یې دینی او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو بوختي مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی طالبانو له تیرو شپاړسو میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تیره میاشت د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې طالبانو تیره میاشت په نادولتي موسسو کې د ښځو کار کول هم منع اعلان کړل چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې وپارول او غبرګون کې یو شمېر موسسو خپل کارونه هم وځنډول د ترکیه او متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان ښځو او نجونو د لګول شو محدودیتو په اړه خبرې کړې د راپورونو له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د عربي متحده اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار پرېکړو دې له سره غور وکړي آل نهیان په دې خبرو کې ویلي د طالبانو یو شمېر اقدامات له هغې ډلې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو نه خلاصولي د بشر له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه ده طالبانو په کابل کې آزاد خبریال فیض الله فیض بخش له شاوخوا پنځو میاشتو زندان وروسته له بند آزاد کړ د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو د دې ګام هرکلی کړی او ترې غوښتي چې یو بل زنداني خبریال هم چې دغه مرکز یې نوم نه دی اخیستی له بنده آزاد کړي طالبانو وړمه ورځ په هرات کې د نوروز راډیو پخوانی مسؤول مدیر خالد قادری هم له نږدې یو کلن زندان وروسته آزاد کړی دی سپینه ماڼۍ وایي امریکا د ایران د بې پیلوټ الوتکو د تولید صنعتونو د هدف ګرځولو غوراوی ارزوي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ادریان واتسن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا له دې لارې غواړي د بندیزونو له لارې د دغو الوتکو د تولید او صادراتو مخه ونیسي بیا هم له ایرانه په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو شپاړس تنه په زندانو کې د شکنجې له کبله وژل شوي دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي د آزادې اروپا فردا څنګه راپور ورکوي د تعقیب کمیټه چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یو ټویټ کې د شپاړسو وژل شوو بندیانو نومونه او نور جزئیات خپاره کړي په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې د یوې ځوان نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د مدافع سازمانو د شمېرو له مخې 514 کسان تر دې دمه وژل شوي چې پکې لسګونه ماشومان هم شامل دي خبرونه مو واوریدل تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ د پروګرام معرفي ترازو پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دوو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه د سر راپور مدادی چې پاکستانی طالبانو په دغه هیواد کې چارواکو ته ګواښ کړی دی اخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو خپل خبرو تیر شوی
نه مونږ داسې نه دي ویلي چې هوډ لرو پر افغانستان برید وکړو یا هلته په چا د حملې نیت لرو ما داسې ویلي او بیا هم وایم که ترهګر داسې ځای غوره کړي چې پر موږ ترهګریز برید وکړي د نړیوالو قوانینو له مخې موږ کولی شو له هغه ګواښ سره وجنګیږو
په دې اړه راپور لرو چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ هڅې پیل کړي چې طالبان له هغې پرېکړې وګرځوي چې د افغان میرمنو نجونو په وړاندې د کار او لوړو زده کړو بندیزونه لګولي دي د کرکټ په اړه تازه ده چې د افغانستان لوبغاړي به د کرکټ په دریو نویو لیګونو کې لوبې کوي له هغې ډلې د بنګلادیش کرکټ لیګ
په دې لیک کې د افغانستان د لوبغاړو فضل حق فاروقي، محمد نبی، عظمت الله مرزه، کریم جنت، ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، عثمان غنی، حمزه هوتک، شفیق الله غفاری، درویش رسولی او ګلبدین نائب له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دوو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه. لدی سره هم مهاله د پاکستان د کورونی چارو وزیر ویلی خپل هغه خبره برته اخیستې چې ویلی او ممکن وادي په افغانستان کې د پاکستانی سخت دریزو په ټنځایونه پنهخه کړي. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
د پاکستانی طالبانو تحریک ادا کوي چې په پنجاب ایالت کې د استخباراتو دوه لوړ پوړي چارواکي وژلې دي. روټرز خبری آژانس د ټي ټي پی د پرونی اعلامیه لمخې وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مخفي غړو د پاکستان د استخباراتو د ادارې مرستیال نوید صادق په ملتان او د استخباراتو یو افسر ناصر بټي په بسم الله سړک کې وژلې دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې دواړه دغه افسران د سې شنبې په ورځ د جنوري په دریمه په پنجاب ایالت کې یو هوټل بهر په ډزو وژل شوې دي. د پاکستانی طالبانو تحریک چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره نږدې اړیکې لري له اسلام آباد سره څو میاشتنۍ اوربان مات کړی او د پاکستان بیلابیلو سیمو کې یې خپل بریدونه له سره پیل کړی دي. له دې سره همحاله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خپل خبره بیرته اخیستی او ویلي دي په هیڅ صورت نه دی ویلي چې پر افغانستان د برید غوښتونکی دی. رانا سناولا پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د نړیوالو قوانینو لمخې هر هیواد د ځان د دفاع حق لري. دای وایي نه، مونږ داسې نه دي ویلي چې هوډ لرو پر افغانستان برید وکړو یا هلته په چا د حملې نیت لرو. ما داسې ویلي او بیا هم وایم که ترهګر داسې ځای غوره کړي چې پر موږ ترهګریز برید وکړي، د نړیوالو قوانینو لمخې موږ کولی شو له هغه ګواښ سره وجنګیږو او اړتیا هم ده چې داسې چلند وکړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون چهارشنبه دا خبرې څو ساعت وروسته له هغه وکړي چې تحریک طالبان پاکستان د دغه هیواد له حکومت سره د جګړې اعلان وکړ. د پاکستانی طالبانو په خبر پاڼه کې چې ځینو رسنیو خبره کړې راغلي، له دې وروسته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هغو کسانو په ډله کې شامل دي چې د ټي ټي پی هدف دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې مخکې د پاکستانی طالبانو او حکومت د خبرو منځګړیتوب کړی وایي د هیڅ لوري، یعنی نه د پاکستان د حکومت او نه هم د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دا د پاکستان کورنۍ موضوع ده او که د منځګړیتوب غوښتنه ترې وشي په اړه به یې پریکړه وکړي. پاکستانی طالبان څو ځله د افغاني طالبانو په منځګړیتوب له خپل حکومت سره په کابل کې خبرو ته کېناستل، خو خبرو کومه پایله ورنه کړه او تیر نومبر میاشت کې پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربند مات کړ. پاکستانی چارواکي وایي لکه چې افغانستان کې طالبان واکمن شوي، په پاکستان کې د بریدونو او ناامنیو کچه زیاته شوې ده. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کار چې تیره میاشت کابل ته سفر کړی وو ویلي د پاکستان امنیت ورته سره کرخه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی طالبانو د هغه هیواد د استخباراتي ادارې د دوو چارواکو د وژنو په اړه منلې ده. بل ورته دوی د هغه هیواد له حکومت سره د جګړې نوی اعلان هم کړی. دوی په یو خبر پاڼه کې د حاکم سیاسي ګوند مشران هم د هغو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې د دوی هدف دي. اسدالله لودین په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان دغه ګواښ څومره جدی ده؟
طبعا دغه ګواښ جدی ده او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغه سي موضوعات خصوصا د ټي ټي پی سره د مذاکرو موضوع او د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډیر زیات تورونه دي په دې برخه کې، نو دا ښکاری لکه څنګه چې په 2008 نه تر 2013 پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي حکومت او هغه هم دا هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغې او ګڼ شمېر د دوی غړي لمنځه وړل او حتی مشران چې د بشیر بلور په شمول دوی لمنځه یوړل او هغه تو هم زیات په د پاکستان په پوځ او استخباراتو باندې راغې. اوس مهال هم دا ښکاری چې ځکه چې دغه تهدید ډیر جدي دی، ګواخ مستقیم احزاب ته ورکړې په داسې حال کې چې که د حکومت په چوکاټ کې سوکوي خو ته به هغه مخالف ډلې یاغیان هغې لمنځه وړي یا هغوی هدف ګرځي ولې داسې مشخص احزاب نومول لکه داسې عجیبه مخکاری؟ خو طبعا پاکستان کې د غلو به زیاتې د استخبارات او د فوز لخوا پر مخ وړل کیږي.
او شم صاحب څه فکر کوي، ولې پاکستانی طالبان وروسته تر دې چې اور باندې پای ته ورسوو یو څه مخته ولاړل او دغه سیاسي ویلامیا ورکړه چې هلته یې سیاسي مشران هم وګواخل؟ په خو به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکونکي هدف ګرځول.
خو طبعا دغه سه مختلف سوالونه دي. اول خو پوز چې په مشکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخ کې وړي وي، په پاکستان کې اکثریت جمهوری ګوندونه او هغه حلقات په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوز او استخبارات دوی سره خبرې روانې کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي دی، یو دیموکراتیک هیواد دی، نو باید دغه سه احزاب باید په دې کې دخیل وي، څنګه چې لازم و دوی دخیل نه وو. نو دغه سه ګونګه پروسه دی چې وړې وا ظاهرا نو دا سه ویل کیږي چې طالبانو غوښتنې درلودلې، هغه دوی دې په ځکړي کده بندیان خوش کولو، هغه بیرته مسلح راتګو خپل سیمو ته، قبایلی سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیاته ګونګه ده او روخان نه ده خلکو ته، او طبعا پاکستان کې هم دغه احزاب هم دغه سه نظر لري.
او شمس یو بل موضوع غدا ده چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پي اصلي هسته په افغانستان کې د دولت طالبان ورسره نه مني. څه فکر کوي، کوم لوري په حق دی؟ آیا رښتیا هم ویلی شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
دا څه چې په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو هدا پورې د منلو دی، ځکه چې د طالبان ک پاکستان طالبان ک فعالیت کوي، ک بریدونه کوي، ک حمله کوي، دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلی سیمو کې کافی زیات حضور لري. نو هغه به فکر نو کوم چې د زیات اړتیا لري او د هغه باندې به مستقیم تاثیر ولري، ولی د دې احتمال هم شته چې یو حد پورې به د دوی حضور ویلتا. او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب وکړو د افغانستان طالبانو، نو طبعا د دې نه داسې کلی توګه معنی انکار هم نشي کوي، ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرخه باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تګ راتګ کوو، دوی هم کولی شي. دغه جغرافیا داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د ټي ټي پی د تاریخ طالبان پاکستان د ورستي ګواښ په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اټسو اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
روسه لاغه چې د طالبان حکومت افغان مېرمنې او نجونې له کار او زده کړو محروم کړی، د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ یو شمیر نړیوالو ادارو اتی پیل کړي چې طالبان خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. دغه سازمانو په باور روان وضعیت په افغانستان کې بشري ناورین زیاتوي او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
په کابل کې دیو نا دولتي ادارې کارکونکي دغه مرمن چې نو غوړې د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پراپور کې واخیستل شي وای د طالبان ورستی پریکړې ژوند له سختو سره مخ کړي. دا مېرمن د خپل کار زینوم هم ناخلي، خو وايي هله لري چې یو ورځ بیرته خپل کار ته وګرځي.
هغه جلسې چې د دوی او طالبان ترمنځ روانې دي، هله لري چې یو پایله ورکړي. طالبان چې دغه پریکړې وکړي، لامل دا و ترسو نړۍ یو ځل بیا افغانستان ته مخه کړي. موږ په هر حالت کې هله من یو.
همین است چې دوباره دنیا متوجه شوه چې افغانستان وجود لري.
د یوې بلې غیر دولتي ادارې کارکونکې نیلوفر ابراهیمی بیا د طالبانو وروستۍ پریکړه د تاسو فړ وبلله او په دې برخه کې ژر تر ژره د وی حل لارې غوښتنه وکړه. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
تلاش های جامعه جهانی، سازمان های امداد رسانی،
نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونه دغه هڅه په هیڅ وجه نشي کولای چې پر طالبانو د فشار یو اله ووسی. تر هغه چې نړیواله ټولنه چې پراس کې امریکا ده د دې مسلې د حل لپاره عملی ګام وانخلي، دا ډول هڅه به پایله ورنکړي
و عملی را انجام نتن برای به وجود آمدن تغییر در افغانستان.
د اغلی ابراهیمی په خبره تر اوسه د نړیوال ټولنې او سازمانونو هڅو په دې برخه کې پایله نه دا ورکړي. دغه څرګندونې داسې محل دي چې تازه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ یو شمیر نړیوالو سازمانونو هڅې پیل کړي چې طالبان خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری رئیس فرانکی کوز، د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ مرستیال مارکوس پوتسل، د غشان په افغانستان کې د یونما دفتر سرپرست رامیز الاکبروف په تیر اتو ورځو کې د طالبانو حکومت له بیلابیلو چارواکو سره لیدلي او د طالبانو د وروستۍ پریکړې په تړاوي بحثونه ورسره کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو نما ویلي چې د دغه سازمان د بشر دوستانه چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارتین کریفیتس به هم نږدې راتلونکي کې په دې اړه طالب چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. طالبانو د لندې په شپږویشتمه اعلان وکړ چې د افغانستان ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر بل امره پورې د نجونو پر مخ تړلي دي، او د لندې په 9ویشتمه هم وویل چې ښځو ته تر دې وروسته په نادولتي کورنۍ او د غشان بهرنیو موسسو کې د کار اجازه نشته چې د دوی د پریکړه لپاره خو خبرګونونو سره مخ شوه.
و موردل چې ملګرو ملتو په مشرۍ یو شمېر ادارو هڅې پیل کړي چې طالبان واڅوي چې له خپلې پریکړې تیر شي چې افغان میرمن یا نجونې له کاره منع کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره معلول نجونې هم له زده کړو بې برخې شوي دي. دوی وایي د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړو شوو ښوونځیو او انسټیټیوټونو کې به اسلامي عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو دغو زده کړو بې برخې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ زده کوونکي ده چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي. د زده کوونکي وایي دوی به د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړې شوي ښوونځي او انسټیټیوټ ونه کې اسلامي عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو زده کړو به برخې دي.
بیشتر مزامین اسلامي کې موږ ته اسلامي مزامین ډېر درس راکول کېده، نسبت نورو مزامینو لکه تاریخ، جغرافیه، ادبیات، ساينس ډېر کم درس راکول کېده، او ډېر به مو اسلامي تعلیمات، عمومي تعلیمات زده کول.
قران حفظ میکرد.
دا وایي که څه هم له پخوا راهیسې دوی ته پاملرنه کمه وه، خو په خبره یې اوس هر څه په ټپه درېدلي دي. د ننګرهار ولایت د نابینایانو د انسټیټیوټ یو زده کوونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه خور مې دواړه ړانده یو، موږ پخوا یو ځای درس تلو، اوس زه نه، اوس زه ځم خو خور مې نشي تلای. دا ماته ډېر د خوشنۍ خبره ده، زه ډېر خفه یم، مګر موږ خوړنده یو، یا بل ته کتل هم نشو، خو بیا هم ښځې د تاک اجازه نه لري.
د یادونې وړ ده چې د معلولینو زده کړې بېلې او ځانګړې دي. نابینایان ته د ځانګړي خط او هغوی چې نه یې اوري ورته د اشارې په ژبه تدریس کیږي. په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ یو استاد چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د دغو ځانګړو زده کړو په اړه معلومات راکوي.
افراد دارای معلولیت، خصوصا نابینا و ناشنوا، در دیگر مراکز یا در کورس ها یا در
معلولینو ته په نورو کورسونو کې د تدریس زمینه نه ده مساعده. دوی ته په خاص طرز باندې زده کړې ورکول کیږي. څوک چې دوی ته تدریس ورکوي هغه باید خاص تعلیمات سره بلد وي، باید ګریل خط وپیژني، همداسې د کڼو د استاد باید د اشاري ژبه زده وي تر څو وکولی شي دوی ته سم درس ورکړي. او یوازینی نهاد چې کولی شي دوی سره مرسته وکړي همدا د تعلیماتو خاص انسټیټیوټ او لیسې دي.
تن و اینا را به مو پروسای موزیشن رسیدگی بکنه. امین نهادهای تعلیمات خاص یا مکاتب و اینستای تعلیمات خاص است.
د تخنیکی او مسلکی تعلیمات اداره و خپلواک اداره ده چې 1015 څلوخت انسټیټیوټونه، 260 لیسې او ټول څلور شپته زر انجونې او هلکان زده کوونکي لري. شاوخوا درې او یا بیلابیلې رشتې لري، خو د شاوخوا اوولس میاشتو راهیسې د انجونو پر مخ بندې دي. په کابل کې د دغې ادارې په چوکاټ کې د هغو چې نه یې اوري یا ناشنوایان دي، د لیسې یوه زده کوونکي لیده چې په اشارې خبرې کوي، ازادي راډیو ته په یوه ویډیو کې ویلي: زه ښه احساس نه لرم ځکه ښوونځي ته د تګ اجازه مې نشته. د لیده له یوه ښوونکي اورو چې نوموړي موږ ته د اشارې په ژبه نور څه وایي.
ما لیدا هستم، ما یک دختر ناشنوا هستم و
زمانو میل دادی زو ناشنوا انجلیم. زه احساس نه لرم زکه د خوانزی د تک اجازه نه لرم، خو پراتلون کی کی خوانزی ته د تک هله لرم چې د خوانزی دروازې زم پر مخ پرانستل شي.
تبر در آینده دارم که دروازه مکتب ریمو باز بشه.
خود طالبان تر کنټرول لاندې د تخنیکی او مسلکی تعلیمات اداري مالی موین مفتی فضل الرحمن فاضل وایي چې د معلول انجونو زده کړې هم تر بل امر پورې اجازه نشته. نموړی ازادي رادیو ته وویل
کی دیني نه اوس دی په لن لپاره خو دی اوناس وبخش متوقف ته او موږ هدایت ته منتظر یو چې مشران کوم هدایت وکي بیا به کار کوي. موږ تر امرسانی منتظر یو، دی مشرانو هدایت ته منتظر یو. نو دا کار کوي خو البته دغه کوم سی باز سکلی رښتې دی په یو کې د زنانه وجود کم ده د تشکیل لمخې دی پیلن لپاره خو زنانه متوقف
د چ کوم رښتې جون ته په سکلی رښتو کې راځي په دې اړه خاغلی فاضل زمک پښتنه جواب نکړي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د اروپا او نړۍ په شمیر خارو کې مظاهره چانو د ګورجستان د پخوانی ولسمشر میخائیل ساکاشویلی د سملاسی خوشی کې د غوښتنه وکړه. ساکاشویلی چې د اوکراین تابعیت هم لري په ګورجستان کې د شپږ کلن زندان شپې ورځې تیروي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د اروپای ټولنې او نړۍ په یو شمیر خارونو کې مظاهره چانو د ګورجستان د ډیپلوماټیکو ادارو مخې ته اعتراض وکړ. مظاهره چانو له زندانه د ګرجستان د پخوانی ولسمشر میخائیل ساکاشویلی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوله. مظاهره چانو ویل چې د ساکاشویلی روغتیایي وضعیت نازک دی او باید له زندانه آزاد شي. پرون د اروپا او نړۍ په 1500 هیوادونو کې د ساکاشویلی وژغوري ټویټري هشتګ هم کارېدلی و. په ګرجستان کې د ساکاشویلی پلویان د میلیاردر او پخوانی صدر اعظم بیتزینا ایوانشویلی په پلرنی کلی کې راټول شوي وو. باور دادی چې ایوانشویلی اوس هم د ګرجستان پر حکومت باندې ډیر نفوذ لري. مظاهره چانو چې د ساکاشویلی د آزادېدو بنرونه لیکدول غوښتل چې د ایوانشویلی کور خواتلاریون وکړي خو مخه یې ونیول شوه. په تبلیسی او د ګرجستان په نورو ښارونو کې هم د ساکاشویلی د آزادېدو لپاره ورته مظاهره وشوې. میخائیل ساکاشویلی له 2004 نه تر 2013 کال پورې د ګرجستان ولسمشر و چې له واکه د ناوړې ګټې اخیستنې په جرم په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. د هغه پلویان پر د لګول شوی تور سیاسي بولی. د ساکاشویلی روغتیایي ډلې هم ویلي چې د نوموړي صحي وضعیت خراب شوی، په ځانګړې توګه د 2021 کال له اکتوبر وروسته چې هغه زندان ته لیږل شوی دی. هغه مهال چې نوموړی زندان ته ولیږل شو د دغه حکم په وړاندې یې په پرلپسې ډول د نه خوړو اعتراضونه وکړل. ساکاشویلی دا مهال د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی په یو کلینیک کې تر درملنې لاندې دی، خو وکیلان هڅه کوي چې د حبس حکم یې وځنډوي چې نوموړی د ښې درملنې لپاره بل هیواد ته ولیږدوي. د 13 دسمبر میاشتې په سر کې د ساکاشویلی حقوقي ډلې هغه روغتیایي راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي وو نوموړی د توقیف پر مهال مسموم شوی او که یې سمه درملنه ونه شي ممکن ومري. خو د ګرجستان چارواکو د هغه د نازک روغتیایي وضعیت په اړه شک څرګند کړی دی. ټاکل شوی د جنورۍ په 9 په تبلیسي کې یوه محکمه پر دې غونډه وکړي چې د نوموړي د حبس حکم وځنډوي او کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کرکټ له نړۍ دا چې د غنو افغان لوبغاړو په ګډون د کرکټ درې سوداګریز لیګونه په لیګي ټاکل شوی. سبا د بنگلاديش او د همدې میاشتې په لسمه د سویلي افریقا او د همدغې میاشتې په 14 د دوبۍ نړیوال لیګ سیالۍ پیل شي. بختیار ساحل او نور جزئیات.
ټاکل شوی دی چې د 2023 زیږدیز کال په روانه میاشت کې د کرکټ درې نور سوداګریز لیګونه پیل شي. په دې لیګونو کې اوس مهال د افغان لوبغاړو ګډون پراخه شوی دی او په هر لیګ کې ګڼ شمیر برخوال دي. د ریپورټونو پر اساس ټاکل شوی دی چې د جنوري میاشتې په 6 نیټه د بنگلاديش غوره لیګ سیالیو 9 پړاو پیل شي. په دې لیګ کې د افغانستان د لوبغاړو فضل حق فاروقي، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، عثمان غنی، حمزه هوتک، شفیق الله غفاری، درویش رسولی او ګلبدین نائب له بیلابیل لوبډلو سره لوبیږي. د بی پی ایل په سیالیو کې ټول ټال شپږ څلوېښت سیالۍ ترسره کیږي او پیلو به د فبروري میاشتې په 14 نیټه وي. بل لور ته د لومړي ځل لپاره په عربي متحده اماراتو کې د شپږ لوبډلو ترمنځ د نړیوال شلوریز لیګ په نوم سیالۍ د روانې میاشتې په 14 نیټه پیلیږي. ریپورټونه وایي چې کرکټ نړیوال شورا تر دې دمه دې سیالیو ته د نړیوالو لوبو حیثیت نه دی ورکړی. د دې لیګ ځینې لوبډلې هم د آی پی ایل د مالکانو له لوري اخیستل شوي دي. په دې لیک کې د افغانستان له لوري حضرت الله زازی، فضل حق فاروقی، ظاهر خان، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکړوال او نوین الحق د لوبېدو لاسلیکونه کړي دي. هغه لوبغاړي چې په دواړو لیګونو کې د لوبېدو تړون کړی دی، د بنگلاديش په غوره لیک سیالیو کې تر څو لوبو وروسته به د دوبۍ نړیوال لیک ته ستنېږي. بل لور ته د جنوري میاشتې په لسمه نیټه پتیل شوی ده چې د سویلي افریقا شل ورځې لیک هم پیل شي. دا ځل په دې لیک کې هم د هند غوره لیک پانګوالو پانګاچونه کړې ده. د افغانستان د شل اورونو لوبډل مشر راشد خان بیا له ممبئی کیپټاون سره د لوبډل مشر په توګه تړون کړي او ترڅنګ به ابل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم په همدې لوبډل کې ولوبېږي. د دې سیالیو پیلوبه به د فبروري میاشتې په 11 نیټه ترسره شي. د یادونې وړ ده چې په راتلونکي فبروري او مارچ میاشتو کې به د پاکستان او هندستان سوداګریز لیګونه هم د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
وار بشو کندار ته حالته د طالبانو سیمه ایز حکومت یو لوی سوداګریز مارکیټ چې پکې خزو دکانونه درلودل او تجارتي کاو تړلې ده.
د شوزل لپاره ځنګړی سوي دغه یوازنی سوداګریز مارکیټ د کندهار پاینو مینه کې موقعیت لري او شپارس بیلابیل دکانونو په کفال وچی د شاوخوا سلو شزنا کسبکارانو لخوا یې چاري مختبرل کېدلې. میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د لاسي توکو، خیاطۍ، خامکدوزی او د شوزو د سنگار توکي پلورل چې مشتریان یا پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي. دیش کلن ګلالی چې یو کونډه میرمنده او د کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده په دې مارکیټ کې د خیاطۍ یو دکان درلود او ورسره لس نورې میرمنې هم په کار بوختې وي او شزنه جامې رغولې. نو مولې وایي د مارکیټ تر باندې دوه ورسته د دې په شمول ټول کارکونکو پر کور سی بده
خپل د کور سرپرست يم او په سلریش کلننی باندې کونډه سم د شیزو سوداګریز مارکیټ کې مې دکان او چغه واز د شیزو مارکیټ ایتس د نارینه وشتن نو پکشي کې او یوازنه د ګره شیزي داسې مجبور وي غریبان وي د کور سرپرستی په غاړه وي یا کونډیان وي ګردوري دکانونه کول نو شو یو حلال روزي مو پیدا کول د خیاطۍ بخش کې مو کار کوي او مو کالي جوړول او مو اډرونه اخیستل او مو خرڅول. دا معلومه نه ده چې په څه وجه مارکیټ باندې سولي ایست نارینه شتون نه پدی کې.
عائشه هم د شوزو د سوداګریز مارکیټ یو هټي والا ده چې اوس مهال د مارکیټ د بندیدو په خاطر پر کور ناسه ده. هغه وایي په دې مارکیټ کې د یوې میرمنې سره لسګونه نور شیزي هم بوختي وي او خپل کورنوي ته حلاله نفقه لاسته راوړل چې اوس ټولې بیکاره سوي دي.
زموږ مارکیټ باندې تقریبا موږ په مارکیټ کې د هرې کارکوونکي سره تقریبا شل تر پنځو ستنو پورې کار کوي. هم شاګردانو هم کارکوونکي وو. موږ ته خو ویل شوي دي چې د طالبانو د طرفه باندې موږ دا غواړو چې ژر تر ژره مارکیټ خلاص شي او هغه بېوزله او مسکینې ښځې چې زموږ سره یو ځای وي او کارونه یې کول خپل کار ته مخه ورکړي. زما په واسطه باندې تقریبا 50 شزه پر کاسته ویدی نو دی ولی کوشش کوي چې دا ټول شزه کار وکړي.
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په کندهار کې د شزو د دې یوازنی مارکیټ د تړل کېدو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو د دوی حکومت تیرونی په نادولتي موسسو کې د نجونو او شزو پر کار بندیز ولګاوه چې لامل یو شمیر بهرنیو او کورنوي موسسو خپل فعالیتونه بدرول. د کابل پوهنتون استاد محمود وایي د طالبانو حکومت یو شمیر مرکزونه په دې دلیل چې شوز او نارینه او پکې یو ځای کار کاوه و تړل، خو د هغه مرکزونو تړل چې ټول چارې د شوز له خوا تر سره کیږي دا د اندیشنې وړ خبره ده.
زمونږ نیم پنیم خزه کوندې شوې دي او نیم پنیم نفوس زمونږ یتیم دی. هغه یتیم تنن ډوډۍ څوک راوړي؟ هغه کونډې ته څوک سرپناه برابر کړی؟ زما سوال دی یوې خزه په توګه دغه دی.
د ټولنیزو چارو کارپو نعمت الله صاحبزاده نالان وایي د میرمنو لپاره دکانونه، ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بیوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې یو شلار کېدای شي.
زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د لپاره ډیر ښکلی خبره نه ده چې په میلیونه هاو شزی او ماشومان په بازارو کې پکر تول.
په کندهار کې د شزو سوداګریز مارکیټ په 2019 کال کې د دې ولایت د کسبکارو میرمنو د پرلپسې غوښتنو په اساس د نړیوالې ټولنې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام په لومړنۍ همکاري پیل او خپل د میرمنو په 250,000 امریکایي ډالرو شخصي پانګونه پرانیستل شو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سره کوم مستون زلري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وخت په افغانستان کې د سهارت نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ده. د طالبانو حکومت وایي کابل ښار کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه له منځه وړي دي چې په ترڅ کې و تنه وژل شوي او نور ژوندې نیول شوي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویلي پر دغو پټنځایونو تیر مازدیګر د کابل ښار د اتمې او زیاړون قلاچي او شهدای صالحین سیمو کې عملیات وشول. په افغانستان کې د یوناما مرستیال مارکوس پودزیل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي. یوناما په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې پودزیل دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. د ترکیه او متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان ښځو نجونو د لګول شو محدودیتو په اړه خبرې کړي. د راپورونو له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د عربي متحده اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار پریکړو دې له سره غور وکړي. آل نهیان په دې خبرو کې ویلي د طالبانو یو شمېر اقدامات له هغې ډلې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نخلاصولې د بشر له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه ده. سپینه ماڼۍ وایي امریکا د ایران د بې پیلوټه الوتکو د تولید صنعتونو د هدف ګرځولو غوراوی ارزوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي رادیو په ویب سایټ ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ان بدلی ز بدلی جته دښمنه د خواخیګانی دښمنه سولې پلرونه دښمن سو یو دی بلورونه دښمن سول او خیگان سر دخمن سوله تا یورگان و سر دست دخمن سوله.
بدل د واده پایله مولوی افغان میرمنې څخه واوریدله. په بدل واده واده ته وایي چې دوه کورنۍ خپل زامنو ته خپلې لونه بدلوي، یعنی خور د ورینداري په بدل کې ودیږي. خو د خلکو په وینا ډیری وخت بیا دا ډول ودونه ښې پایلې نه لري. که یوه خوا لږ هم نارامه وي، هغه بله خوا بیا څو چنده ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکي زرمینه په خپله کورنۍ کې د بدل د واده بدې پایلې راته وایي.
تاسو دې بدل پاره چې ویلې د موږ په کورنۍ کې بدل شوی دی. مخ خپل بنځي بدل شوی دی. اته خور ورور د سي رسیدلې هغه بدلی چې یو دی بل سره تر چړو رسیدلې دي، تر وهلو تر زغلولو رسیدلې. یو په بل وهل کړي دي، یو بل سره دي دښمنۍ اوس د سي شوی دی. خور ورور یو بل ته دښمن دي. ان بدلی ز بدلی دې ته دښمنه ده. خواخیګانې دښمنې سولې پلرونه دښمن سو یو دی بل ورونه دښمن سول او خیگان سر دخمن سوله تا یورگان و سر دست دخمن سوله. نو دی بدل خوامده اوامیل دی چوک چی خور لور پا افغانستان که بدل کهی او دی بدل پا نامه بانی لور ورکی زوی تا خزه پی کهی دیگه واقعی چوک نگوری نی سنجی. نو دیگه واقعی پای هم دقا دا چی دو دانی بدلی چی دیگو پکت که یو تا دی ما دی پلار لکور خبر را ورزی دل تا کما و زیل دی جور مال تی کما دی بدلی زودا کار دا چی یو لبل سر یوه وړه معامله وړه خبره ډیره غټی. یو بل ته په زړه جوړه نه، یو بل ته سپکې سپورې وایي، یو په بل پسې کوي. نو هغه دغه پیښیږي چې کره کره غټیږي غټیږي د پو خورو ترمنځ غټ غټ تاوتریخوالي رامنځته کیږي.
د بدل د واده پاکله خلک بیلابیلې ترخې کیسې لري. داسې هم شوي چې که یوه جوړه د ستونزو له وجې سره بیلیږي، هغه بله خوا چې خوشحاله هم وي بیا آرامه ژوند نشي کولی. د پغمان اوسیدونکي نرګس وایي چې بدل واده د څلورو کسانو په ژوند کې د خوښۍ په ځای خوابدي راولي.
بدل ډیر بد رواج ده، بدل کې باید څکله څوک خپل لور ونه کې دی بدل په مقابل کې، ځکه همدغه پیښې مونږ لیدلی دي چې ډېرې مشکلات را ولاړ کړي دي او خلک په جنجالو کې سره اچولي دي. اوس که چېرته یو څوک خپل لور په بدل کې ورکړي نو یوه کورنۍ له دوی له لور سره ظلم کوي مثلا، بیا دوی هم نو مجبوریږي چې دغه خپل انګور سره ورته کړنې وکړي، ورته عمل وکړي، ځکه چې دا خو وای بدل ده نو زما له لور سره داسې کېږي نو باید تم داسې وکړي. مثلا که هغه یو څو شپې کوي دې ته مو اعتبام هم دومره شپې کوي، که هغې ته جامې اخلي دې ته هم اخلي، یعنی یو د بل په هغه کې سوځي دوی. څه دا ډېر بد رواج ده. خپله هلته په کلي کې زمونږ یو انجلۍ هم داسې په بدل کې ورکړل، هغوی د ولور ډېر غوښته ترې، بیا دوی دومره پیسې نه درلودلې، نه شوی پوره کولی چې دغه ولور ورکړي. بیا دغو خلکو ته یې ویلې چې سمه ده تاسو چې دومره پیسې نه شئ راکولی موږ ته لور راکوي، نو ډېره کوچنۍ لور یې د 1500 کلو لور یې ورکړله د پیسو مقابل کې. بیا نو چې کله یې واده کړله هر څه به یې ظلم بې چې له هغې سره کاوه دې سره یې ورته همداسې ظلمونه کول، ځکه وایي دا خو نو بدل ده، وایي که څه زما له لور سره کوي موږ به یې هم دوی سره کوو. یعنی هغوی ډېر تریخ ژوند ده، ډېر خراب ژوند دی، ده په ژوند کې خوشحاله نه دي، ډېرې ناراضه دي او همدغسې ډېرې پیښې شوي دي. موږ ډېر داسې لیدلي دي چې په بدل کې ډېرې غټې غټې ستونزې رامنځته شوي، چېرته یو دواړه خواوې جوړ رانیسي خبره طلاق ته ورسېږي نو دا بل نفر هم مکلف ده چې خپله ښځه طلاقه کړي، ځکه چې وایي دا بدل ده، وایي دا خو موږ ته غیرت کاریږي چې زمونږ خور ته یې طلاق ورکړه زه باید تا ته طلاق ورکړم. نو ډېره بده رواج ده، دا رواجونه باید ونیسي.
کله خو داسې هم کېږي چې په بدل واده کې یوه خوا ماشومان وي او بله خوا ځوانان، بیا چې واده کېږي هغه ماشومه جوړه چې د ژوند په خوږو او ترخو خبر هم نه وي له سختیو سره مخ کېږي. د لغمان اوسیدونکي ناجیه د خپلو دوستانو په هکله وایي:
دغه د بدل موضوع چې کومه ده، دغه په اطرافي سیمو کلو بنډو کې ډېره زیاته ده. ما په خپلو سترګو وکتل چې دلته یوه کورنۍ ده، البته ډېرو ځایونو کې دغه کار کېږي، خو دغه یوه کورنۍ چې کومه ده دې سره چې موږ ټول ځورېږو دی، نو داسې و چې دوی کله بدل وکړ نو دا یو هلک او یو جنۍ، هلک زلمی و جنۍ پیغله، او دا بل چې وه نو واړه و، دا دوه نفرې دوی بدل وکړه. چې کله دوی بدل وکړه دا څوک چې غټ و دا هلک او جنۍ دوی چې کله واده وکړ دې سره دا واړه چې کوم و د دې هلک خور او دغه جنۍ ورور دوی واړه ول، نو دوی دواړه خو غټ و، دوی واده وکړ. کله چې واده وکړ دا دوه ماشومان چې دوی هم واده شو، دوی هم واده وکړ، ځکه مشرانو ویلې چې دا بدل موضوع ده او سبا کومه خبره نه شي، ځکه موږ پښتانه یو غیرت لرو، نو پښتانه خو دې بې ځایه غیرت خوړلی دي. نو کله چې دوی واده وکړ دا واړه چې کوم و دوی ته هم واده وکړ، کله چې دوی واده وکړ دغه جنۍ چې کله واده شوله لاړله، دا خو واړه جنۍ و، دا نو په څه پوهېدله. دا بیرته په سبا چې و اول خو چې واده و ډېر بد وضعیت کې وژړلې، حتی ټول زموږ کلیوال ورسره ډېر زیات وژړلې، خفه و ورته. کله چې واده کړه په سبا باندې راغله خپل پلار کره، کله چې پلار کره راغله هغه خلک چې و بېرته ورپسې راغلل دی پسې، او په وهلو باندې په ګواښو ګیر باندې دا جنۍ واسطه بېرته خپل کور ته ویوړله. حتی مور پلار ته یې بعدې خبرې وکړلې چې دا کومه سې لور دې روزلې ده، دې ته یې نه کته چې دا وړه ده او دا په دې مسایلو به پوهېږي یا نه پوهېږي، دا شیانو ته ارزښت ورکوي یا نه ورکوي. نو کله چې دا ویوړله هلته یې ووهله، ډېر بد وضعیت کې وه. په بله ورځ باندې چې و دوه درې ورځې هلته به یعنی په پایره به یې ساتله، بند به یې ساتله چې یعنې دا لاړه نه شي، بیا یې راوستله. بیا چې و دا جنۍ بېرته ووتله، بیا راغله له خپل پلار کره، بیا چې راغله بیا ورپسې راغله، بیا یې ووهله، وای ټکوله. یعنی هغه دوه چې کوم و هغه هلک و جنۍ غټان، هغوی چې کله واده وکړه دغه ښه ژوند جوړ و. کله چې دغه موضوع رامنځته شوه د دغه ماشومې له امله، د دې دوه نورو چې ښه ژوند جوړ و، د دې ژوند هم که څه هم واده په مینه کړی و، خو د دوی ژوند هم د هغوی له امله تریخ شو او خراب شو. نو دغه مشکلات تر اوسه پورې د دې ستونزه حل نه ده. دغه وړې جنۍ په سر باندې د دوی جنګونه یې همیشه یو بل ته اختارونه ورکوي، نو دی په زور او کشو ګیر باندې دا وړي هلته، او هغې ځینه بېرته دا جنۍ راځي، یا هلته چې وړي هلته یې وهي، یو لاس خپه یې کله ماتوي، هلته دا قید ساتي، بندي ساتي. نو د دغه له امله د دا دوه نور چې کوم خوشحاله ژوند لره، د دې ژوند هم د دې جنۍ له امله خراب شو. نو هیله لرم چې د دغه ناوړه دود او عمل مخه ونیول شي.
د کندهار اوسیدونکي شازیه بیا وایي چې په کندهار کې ځینې خلک نوې زیږیدلې ماشومه هم په بدل کې ورکوي.
بدل ډیره یو مشهور موضوع ده، خصوصا په پښتنو ټولنه کې، ختیځ او جنوبي ولایتونو کې د دوی لپاره یو نوی دود ګرځېدلې. د مثال په ډول کله چې په خپلوانو کې یو لور پیدا کیږي، بیا یو ورور بل ته وایي که زما لور پیدا سوزې تا ته په مخې در کوم، یا په بدل کې در کوم، ان هغه پیدا سوی هم نه وي. بیا چې کله پیدا سي، هغه کوچنۍ نجلۍ چې خپل د ژوند تصمیم نسي نیولی، دوی یو داسې یو هلک کوي چې هغه د دې څخه مثال لس کلن مشر وي، پنځلس کال انداز پیش ما لیدلی دی. زه کله یوم د کندهار ژړی ولسوالۍ ته، هلته زموږ یو سروې وه، یو انجلۍ د پنځه کلنه انجلۍ پنځه ویشت کلن هلک ته نامزاده کړې وه یا ورکړې وه په بدل کې. مخکې له دې څخه دا هلک خپله خور یې د دغې انجلۍ ورور ته ورکړې وه، هغه مړه سوې وه. خدای پېښه وه، سیلاب راغلی، په سیلاب کې هغه ماشومه وه، هغه ماشومه هغه مړه سوې وه. دوی ورته ویلي وه چې ته زموږ ښځه مړه کړې ده، موږ په بدل کې څه څخه ښځه غواړو. نو بیا هغوی خپله لور ورکړې وه، د پنځه کلنه ماشومه چې پیدا سوې وه دستي یې ورکړې وه. نو هلک پنځه ویشت کلن و، دا انجلۍ پنځه کلنه وه. نو دوی ورته وویل چې دا به مثال اوس دومره کوچنۍ ده، دا هلک د پنځه ویشت کال د نجلۍ چې دته غټیږي تاسې ورکوئ، دا خو د دواړو ژوند خرابیږي. دوی ورته وویل، وایي هلک ویلی چې زه تر هغه وخته پورې بل واده کوم تر څو پورې چې د نجلۍ ما دپاره غټیږي. نو داسې ډېرې پېښې شته په خصوصا پښتنو ټولنه کې، بدل موضوع یو عنعنوي موضوع ده بیخي، چې زه اوس درته وایم په اوسني نظام کې دومره ډېره سوی دومره ډېره سوی ده. همدا اوس د اوسني نظام ځینې داسې کسان دي، دا موضوع ډېره ګرمه ده.
د ولسی جرګې پخوانی وکیل سایمه خوګیانی وایي چې د ډیر وخت د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې هم کار کړی دی. د نوموړې په وینا هلته به داسې قضیې ډیر راتلی چې د بدل د واده له وجې بې شمېره ستونزې رامنځته شوې وي.
یو سلسله ناوړه دودونه شته چې د هغې د جملې نه یو دا د بدل مسله ده. کله چې دوی خور لور ورکوي، په مقابل کې د بل چا خور لور دوی کوي، یعنی بدل کوي. او دا بدل نو حتمان هیڅکله دوه انسانان په یو فکر نه وي، دواړه مثلا کېدای شي هوښیار نه وي، کېدای شي دواړه کورونه اقتصاد او رقم نه وي. نو حتمان که وای خوشحاله وي، بله به خفه وي. متاسفانه دا کیسونه به داس کېږي چې دا خوشحاله هم د خفه د لاسه خفه کېږي. ډېر داس کیسونه ما چې په بشري حقوقو کمیشن کې کار کړی دی، ډېر داس کیسونه ما لیدلي چې خوشحاله هم بېزي پلار کر ناست وي، دا خفه هم بېزي پلار کر ناست وي. اولادونه بېچارکان بې سرنوشت دی، په کلونو کلونو کورونه وران وي. نو ښه خبره دا ده، سړی مثلا دا بدل او بدو دغه شان کې خپله خور لورن کې کوشش وکړي چې خپل بوی داسې وکړي چې مثلا چا سره خپلوي کوله چې په مقابل کې بېرته بله جنې کور ته رانه ولي. دا شیان دي چې مثلا په دې ټولنه کې لا اوس هم د ناوړه دودونو په شکل پاتې دي، په زما په نظر باندې دې نتیجه ښه نه وي.
د اسلام له نظره هم په بدل کې واده کول مناسب کار نه دی، ځکه هر هغه عمل چې انسانان له ستونزو او لانجو سره مخ کوي کول یې منع دي. نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي نورالله کوثر څخه اورو.
اسلام د شغار یا بدل چې یو انسان د بل انسان بدل سي او مهر په منځ کې نه دي، ته حرام وایي او جایز نه ده، او لا شغار په اسلام ده. او دغه بدل چې د موږ رایج د افغانستان کې یو ته لور ورکي، یا بل لور ورکي، یا دغه خور وکي دغه خور وکي، یو جلی د بل جلی په بدل کې سي، دا اگر چې په شریعت کې کچیر ته مهر ته انسي او نور شرایط پوره حلال ده، ولې ښه کار نه ده. دې عواقب ډیر خطرناک دي، دې عواقب ډیر زیات ظالمانه دي. په یوې ښځې که ظلم وسي، په بل باندې هم ظلم کیږي. که یوې ښځې باندې بن راشي، دا بل باندې قصدن راولي. نو دا یو ظالمانه معامله ده. شریعت داسې معاملو ته ښه نه وایي. کولای شي چې دوستي مشترکه، یوې خوانه دوستي بلې خوانه دوستي، داسې مشکل نه ده. ولې دا چې اوس د افغانستان کې بدل انتقامي بڼه اخیستې ده، نو دې ته موږ مشوره نه ورکوو. او د شریعت لحاظ دې عواقب هم ښه نه بولو، دې عواقب د شریعت لحاظ ناوړی عواقب بولو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د بدل واده ځوانان او کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کولی شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 24 40 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونې ته هر کلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونې د ښځو او ماشومانو په ځورونې باندې خبرې کوو. دا چې ځورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی افغان حقوقو عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې ځورونه یعنی څه؟
زیات مهرباني. ګوري، ځورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي، یو چا ته آزار ورکول دي. او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامي یا ناکلامي ځورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسماني وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته یې بې احترامي وشي، دغه په ټوله کې ځورونه ده.
مصباح صاحب، د ښځو او ماشومانو ځورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړې ښه به وي.
ښه، نو ځورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي. فزیکي لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاري لحاظ باندې ځورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، غوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې ځورونه ده. هغه هم د موږ تاسو په یو ټوله نه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې ځورونو انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده، او نارینه ځانونه مردسالار بولي او حاکمان بولي، نو په همدغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې، او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرغلي مصباح صاحب که څنګه؟
طبعا د ځورونو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه له ډېر پخوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډېر پخوانه، یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمي بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار او اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا ځورونه، دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې، د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې، همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنونشن کې او د واده د رضایت په کنونشن کې او د تورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د زورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې ده په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده د ښځو په هکله چې کوم کنونسیونونه دي، دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
خو د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعاً دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکمه ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د اندغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په 43 ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې او ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت د ښځو لپاره او د ماشومانو لپاره خاص قانون نافذه ده او په دې قانون کې په 43 ماده کې داسې بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، د ویلو په واسطه وسی، د حرکت په واسطه وسی، د لیکنې په واسطه وسی، چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسوي، یا هم د ډار او ناامنۍ عامل شي، یا هم روحي او جسمي فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې د اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي، په انزوا کې راشي، نو دا جرم ګڼلی ده او د دې لپاره یې مجازات په نظر کې نیولی دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذه دي. که چیرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه.
مس صاحب، که په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کېږي، یعنی ځورونه موجود وي، دغه ټولنه تاسې څنګه ارزوئ؟
ښه، لکه څنګه چې ځورونه اوس په شتو قوانینو کې جرمي مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا د سره دی چې دا د عدالت ته د لاسرسۍ موضوع ده، ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتي او بیعدالتۍ کې ټولنه د خپل منفي مسیر خواته ځي، عقدې رامنځته کیږي، محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقو نه رامنځته کیږي، په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتګ راکیږي، ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده او که چېرته د آزار و اذیت پر بنسټ باندې د دوی دې ته اړ کیږي چې په کور کښېني، نو دا طبعا د محرومیت د ازادۍ ده، د که هغه د کار ازادي ده او که د نورو حقوقو محدودیت او یا هم د محرومیت مسله ده. نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده، بیعدالتي ده، او هر ظلم که په هر ټولنه کې بیعدالتي کیږي طبعا په هغې ټولنه کې ستونزې رامنځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي.
مس په سبته چې په ټولنه کې ښځې او ماشومان ونه ځورول شي، یعنی د ځورونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي؟
ښه، د ځورونې د مخنیوي لپاره مختلف لارې ممکن دي. یو خو حقوقي مبارزه ده چې که چېرته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي، په عادلانه توګه د دې ترڅنګ د عامه پوهاوی موضوع ده په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حق له زیات شي. د ملایمو مان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور و پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډېر زیات نقش لري، او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي. نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار او اذیت موضوع یا د ځورونې موضوع راکمېدای شي.
ډېره زیاته مننه کوو کور ودان مسباسب.
الله تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو د عبدالسبحان مصباح افغان حقوق پو خبرې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه واوریدي. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله سپارو. ښه وخت ولرئ.
سبانا پی جنی خپل سوک دا پردوش خرسیگی په پیسو شوامینا او پام کا ویزا چاله ور نکړی